په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. ازادي راډیو ته غوږ یاست. بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. اوري چې یوناما په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د طالبانو حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزې له جګپوړي چارواکي سره په کتنه کې افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي پر هڅو خبرې کړي. په هغه بیان کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما بیګا خپور کړ، ویل سوي چې روزه اوتونبایوا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مخنیوي له معین عبدالحق اخوند سره کتلي او له هغه سره یې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو د مخنیوي، د روږدو کسانو د علاج لپاره د هڅو او د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید، قاچاق او تجارت یوه لویه ننګونه ده. د طالبان حکومت په پام کې لري چې له ایران سره په راکړه ورکړه کې زیاتوالی راولي. دا خبر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد تکل په کابل کې د ایران له مرستیال سفیر سید حسن مرتضوی سره د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د کتنې په اړه پر ټویټر په یو بیان کې ورکړی. په بیان کې د شاغلی متقی له قوله راغلی هغه وخت را رسېدلی چې له ایران سره اقتصادي راکړه ورکړه زیاته سي. د بیان له مخې شاغلی متقی غوښتنه کړې چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په برخو کې اسانتیاوي رامنځته سي. بیان د متقی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي د جمی لاره رسېدو سره د ایران څخه د اړتیا وړ اړینو توکو په وارداتو کې زیاتوالی راغلی. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له محدودو هیوادونو سره چې یوې ایران او بلې پاکستان د تاوده اړیکې پالي. د نړیوال بانک مرستیاله انا بوجرت وایي چې د جګړې ځپلي اوکراین بیرغونه 500 میلیارد یورو لګښت ته اړتیا لري. نوموړي دا څرګندونې پرون د اتریش له دې پریس ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړې. میرمن بوجرت وویل چې له اروپایي کمیسیون او د اوکراین له حکومت سره په ګډه د دې احتمالي لګښت اټکل چمتو کړی. هغې زیاته کړه چې د جون میاشتې په لومړیو کې د اوکراین د زیانونو د رغونې لګښت 350 میلیارد یورو اټکل شوی و، خو د میرمن بوجرت په وینا له هغې راهیسې د دوی په اټکل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن داسې کومه نښه نه ګوري چې مسکو دې په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمېدو لپاره خبرو ته لیوالتیا ولري. انتونی بلینکن پرون د امریکا سی بی ایس نیوز تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې وویل روسیا با مفهومی ډیپلوماسي ته لیواله نه ده. د دې په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې له شاتګونو وروسته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. په وروستیو اونیو کې د روسیې پوځ په اوکراین کې پر اساسي پروژو پر حملو تمرکز کړی او د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې پوځي عملیات شدید کړي دي. روسیې دغه راز د اوکراین د خرسونو ښار پر ځینو ساحو چې تیره میاشت د روسیې تر اته میاشتنی اشغال وروسته د اوکراین د پوځ لخوا بیرته نیول سوي د توغندیو حملې کړې دي. ټاکل شوی چې نن د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې لومړی د ماښام پر 9:30 بجو جاپان او کرویشیا سیالي سره وکړي او د شپې پر 11:30 بجو به د برازیل او جنوبي کوریا لوبډلې سره مخامخ سي. د دې پړاو بریالي ټیمونه د خپلو سیالونو له ماتولو وروسته کوارټر فائنل ته وځي. په بیګانه یو لوب کې فرانسې پولند ته 3-1 او انګلند سینیګال ته 3-0 ماتې ورکړه او په دې توګه فرانسا او انګلند چې غشتلې لوبډلې دي د اتو غرو لوبډلو پړاو یا کوارټر فائنل ته ورسېدل. ورځو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د بشري حقونو د نړیوال ورځې په درشل کې په افغانستان کې د بشري حقونو د درناوي غوښتنه وکړه. یوناما پرون د بشري حقونو نړیوال اعلامیې ځینې ماده یادې کړي او ورسره لیکلي دي چې باید هغوی ته درناوی وسي. د دسمبر 10 په نړۍ کې د بشري حقونو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان کې د ښځو په ګډون د افغانانو پر بشري حقونو د تیری په اړه ورځنی راپورونه ورکول کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د ټویټونو په یو لړۍ کې چې وروستی پرون او لومړی د دسمبر په لومړۍ نیټه خپور شو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې مواد خپره کړي او ورسره لیکلي دي چې ټول افغانان د کرامت، برابرۍ او ازادۍ مستحق دي. د دې اعلامیې په 9 ماده کې چې پرون یوناما خپره کړه راغلي دي چې هیڅوک نشي کولای ما په غیر قانوني ډول ونیسي، توقیف مې کړي یا مې په ناحقه له خپل هېواده وباسي. یوناما لدې مادې سره لیکلی دی چې افغانستان د بشري حقونو نړیواله اعلامیه لاسلیک کړې ده، نو د دې اعلامیې هرې مدې ته یې باید درناوی وشي. هیڅوک حق نه لري چې ما شکنجه کړي. زه د ژوند حق لرم او باید په ازادۍ او امنیت کې ژوند وکړم، او زه آزاد او له نورو سره مساوي پیدا شویم، او له ټولو انسانانو سره باید یو ډول چلند وشي. په ترتیب سره د نوموړي اعلامیې لومړۍ، دریمه او پنځمه ماده ده چې یوناما د دسمبر له لومړۍ نیټې په راوروسته ورځو کې پر خپل ټویټر خپرې کړي. ملګری ملتونه داسې مهال د بشري حقونو د موادو د عملي کېدو پر اړتیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې په تیرو څه کم شپږو میاشتو کې طالبان واکمن دي، او د دوی حکومت د بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دی. د ښځینه او نارینه فعالانو او خبریالانو بندي کول، د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیزونه، د رسنیو او بیان پر ازادیو محدودیتونه، په پخواني نظام کې د کار په تور د خلکو نیول او له دندو ایستل، او لسګونه نور هغه موارد دي چې د طالبانو حکومت پرې تورن دی. خو ډیری دا محدودیتونه پر ښځو متمرکز دي. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې د ښځو د حقونو مدافع فعالانو د نومبر په 28مه په لندن او څو نورو لویو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه پیل کړل چې د پلان له مخې د دسمبر تر 10مې نیټې پورې دوام کوي، او په ترڅ کې د افغان ښځو د حقونو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتنه کیږي. طالبان وایي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي اصولو په رڼا کې خوندي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د لندۍ په اوومه آزادۍ راډیو ته ویل، اسلامي نړۍ د بشري حقونو په اړه ځانګړی تعریف لري، او په افغانستان کې باید خلک خپل حقوق د اسلام له زاویې وغواړي. د طالبانو ویاندویان چې کله هم په نورو اسلامي هیوادونو کې د ښځو د حقونو یادونه کیږي وایي د افغانستان شرایط جلا دی.
په راپور کې مو وردل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د دسمبر د 10مې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په درشل کې په افغانستان کې د بشري حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. دا به دسل کې ده چې په افغانستان کې د وګړو پر بشري حقونو د تیری په اړه ورځنی راپورونه ورکول کیږي. د بشري حقونو نړیوالې ورځې په درشل کې د ښځو د حقونو مدافع فعالانو د نومبر پر 28مه په لندن او څو نورو لویو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه پیل کړل چې د پلان له مخې د دسمبر تر 10مې نیټې پورې دوام کوي. احمد تکل له افغان سیاستوالي شکریه بارکزی سره په دې اړه مرکه کړې، او په سر کې په بهر کې د افغان میرمنو د اعتراضونو د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
کوم لاریونونه چې په تیر څو په تیرې اونۍ کې شروع شول او دا به یو هفته نور هم ادامه ولري، په امریکا، کاناډا، برېټانیا، آلمان او نور ښارونو کې هم ترسره شو. البته دا لړۍ به امکان ولري د ښځو د تاوتریخوالي د مبارزې په خاطر باندې، و چې هماغه د دوو هفتو عامه پوهاوی برنامه و، او د افغان میرمنو د دغې فرصت سره په استفادې سره مونږ غوښتل چې دغه لاریونونه پیل کړو، او کوم وضعیت چې د افغانستان ښځې او د افغانستان خلک دنه په افغانستان کې لري نړیوالو ته یې وړاندې کړو. سربیره پر دې مونږ به مختلف دولتونو نه هم غوښتنه دغه وکړله چې په افغانستان کې اوسني شرایطو باندې توجه وکړي، او څه د بشری حقونه دی او د ښځو حقونه دی د هغې د حمایې لپاره باید ګړندي، کوټلي او مؤثر ګامونه واخیستل سي. او هیر هم نشي چې په داسې لاریونونو کې معمولا کوم سازمانونه او خلک چې پکې راځي هغې ډېر ارزښتمند دي، او ځکه چې یو نفر د خپل یو ارګنایزیشن په استازی توب راځي، یا د یو مؤسسې، یا د یو نهاد، یا د یو پارلمان، یا د یو ګوند په استازی توب باندې راځي. نو حداقل دا ویلی شم چې په ټولو ښارونو کې سربیره پر دې چې د کوربه ملکونو حمایت ورسره وه، د افغانستان او د افغانستان د نو د باندې د خلکو حمایت هم په بشپړ ډول باندې ورسره وه.
د ملګرو ملتونو اندېښنه کوم سرغړونو ته ده؟ یعنی په کومو برخو کې دوی ډېره زیاته اندېښنه لري؟
د بشري حقونو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې افغانستان عام خلک د خپل ابتدایي حقونو نه محروم دي. سربیره پر دې چې خودسر زنداني کول لا اوسه پورې هم دوام لري په افغانستان کې. متاسفانه هیڅ څوک ځان د قانون د پلي کولو لپاره پټ نه غني. سربیره پر دې چې څرنګوالی د دې نظام تر پښتنې لاندې دی، د خلکو ځای او د هغوی حق چې شای دی هغه هم په ډاګه شوی نه ده. په افغانستان کې منګه په داسې حال باندې دغه اونۍ لمانځو چې په لسګونه جنکیانې په غیر قانوني ډول باندې په زندانونو کې دي. سربیره پر دې د بشر د حقوقو فعالین، ژورنالیستان، پخوانی نظامی خلک او پخوانی دولتي چارواکي، حتی تاجر، حتی عام خلک هم په داسې وضعیت کې ژوند کوي چې نه اعتماد په دې نظام باندې لري او نه هم اعتبار. اعتبار په دې باندې هم نشته، ځکه چې موږ وینو چې اختطاف شته، وژنې شته، بندي کول شته، ازادي د بیان نشته. او متاسفانه دا هغه وخت تورتم نه په افغانستان باندې چې دنیا ورسره نه ده او غږ نه اوري.
مننه میرمن بارکزای. او سې پښتنه ده چې ځینې فعالان د فکر کوي او په دې باور لري چې له طالبانو سره د بشري حقوقو په مسله کې تفاهم او خبرې امکان نه لري. غواړم ستاسو په نظر پوښم.
دا چې طالبان د بشري حقوقو په مسایلو باندې دوی څومره لیوالتیا لري یا نه لري، دا عجیبه خبره ده، ځکه چې ځینې شیان په دنیا کې اصول دی او که چیرته طالبان دغه اصولونه نه مني، دا په دې معنا باندې ده چې دوی دنیا سره تعامل نه غواړي او د افغانستان خلکو سره تعامل نه غواړي. زه فکر کوم چې طالبان که غواړي د دې وضعیت نه ځان وباسي، باید هغه معیارونو ته مخه کړي چې هم په اسلام، هم په افغانیت کې، هم په بشري حقونو کې، هم په دنیا کې هغه پیژندل شوي ارزښتونه دي.
افغان سیاستواله شکریا پارکزیوا.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په بریتانیا کې مشت افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوري د لامبو وهلو په سیالي کې د سرو زرو میډال ګټلی دی. نور جزئیات د بختیار ساحل پراپور کې اوري.
افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوري د برتانیا د لامبو وهلو په سیالۍ کې د سرو زرو مډال ګټلی. دغه سیالۍ چې پرون په انګلستان کې ترسره شوې، ولی محمد نوري د اویا لوبغاړو له منځه لومړی مقام خپل کړ. ښاغلي نوري ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې ویلي دي: په دې سیالیو کې له بیلابیلو اروپایي هیوادونو څخه اویا تنو نابینا لوبغاړو برخه درلوده. ولی محمد نوري 50 متره واټن په 49 ثانیو کې طے کړ او د لوبو اتلولي یې وګټله. نوري تر دې وړاندې هم د نابینا او بینا لوبغاړو د ځغاستې او لامبو وهلو په سیالیو کې اتلولي ګټلې وي.
او اوس هم د فوټبال لنډي د فوټبال په نړیوال جام کې فرانسې او انګلند هم خپل سیالان مات کړل او بل پړاو ته لار پیدا کړه. د پولند او سینیګال د لوبډالو سفر په نړیوال جام کې پای ته ورسید. نور جزئیات د ازادي رادیو د سپورتي خبريال بختیار ساحل پراپور کې.
د قطر لزرغونو دګرونو
د فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د منځلوبو په دویم ورځ لومړی لوبه فرانسې او پولند تر سره کړه چې 3-1 فرانسې وګټله. فرانسې د لوبې له پایله تر پایه په بشپړه توګه د لوبغالي واګې په لاس کې درلودې او په پایله کې 3 ګولونه تر سره کړل. پولند بیا د لوبې په 90 دقیقه کې ګول واه، خو دا هغه شیبه وی چې فرانسویانو د بریا خوخه پیل کړې وي او د پولند مینوال نه هیلی ول. د ورځې دویمه لوبه بیا د انګلستان او سنیګال لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. انګلستان د لوبې په لومړۍ نیمه کې 2 او په دویمه نیمه کې 1 ګول ترسره کړ او بیا دواړو لوبډلو په پرله پسې بریدونه ونه شو کړای چې بل ګول ووهي او په دې سره انګلستان هم کوارټر فاینل ته ورسېده.